پیغام ستاسو نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث دی چې نوریاس نوری وړاندې کوي، خو تر دې وړاندې مورابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدمتونو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغي لا پسې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشری مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشری مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. ډنډیغوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلوخمري ته چیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل، او سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېرې تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یو ولسی غونډه کې وزل بیا پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خاقلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2021 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً په رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنون کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووزي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب همام صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړ. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامي واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني، موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپېژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوامي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګرۍ مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي. زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید د دغه حکومت چې اوس پر افغانستان کې دی یا طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپېژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپېژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، کورنۍ، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډېرو مهمو سازمانونو کې. د افغانستان څوکۍ خالي دي.
یقینا هم دا خبره ده چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان او نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو دپاره کار او د خلکو د پاره روزګار په خوځ باندې تعزیرات نیوی د خزه تعلیم د باندې د دوی توقع د خبره او دغه شی سره هم افغانانو مشکل نه درلود هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي طالبان سره او اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نه شي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
مننه اتمر صاحب. زموږ بل میلمه زموږ تخنیکی همکار وای چې هڅه کوي چې ورسره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. مخکې له دې چې سړیو ته راسم د ښاغلي عنایت الله همام سره ما خبري وکړلې، د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا له غړي په خوښنۍ سره چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه ورسره نه ټینګه شوې، په دې هیله چې دی هم په دې خبرونه کې حاضر شي او را سره برخه واخلي. خیر په صورت اتمر صاحب، تر څو پورې چې همام صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي بیا هم د بحث دوام ورکوو. له یوې خوا که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشری مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستانه وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 بشری مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوره، یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې کله د اسلام له نظره باندې کله چې تاسو خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده. دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو ته درې چې څوک وګینی، چا سره غلا شته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده. زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالر تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده کوي دا هم ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دوی هم ترنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د اسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه خو وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا لغړی عنایت الله همام سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه. نه پوهیږم چې ستونزه څه وه، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپو د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حده پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو، له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو په رسمیت پېژني یا مو نه پېژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خغلی حقانی دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانه اورېدې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لمړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول ساسو تاسو ته ساسو کار رسندوی ټول دلګی ته او قدرمن میلمه ته اتمه ته سلامونه وړاندې کوم. هم دا راخل ټولې ودوالو ته چې موږ تاسو اوریدونکو بعد مرګ ما هم تر یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمه ته خبرې مې نه دي اوریدلې، فقط په اخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي که د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مشر چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چورت کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو خو د یو چا د خوانه د یو جو سیاسي جغرافیه لاړه کړه، نو هلته یقینا چې حقوق د بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړي او د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چیرته دې نقاطو ته ونه ګورو، نو د یو جغرافیا په رسمیت پېژندلو باندې په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنې باندې سرته رسېږي. په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیا په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. کله چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ په رسمیت پېژنې که نه پېژنې، موږ پروا نه لرو، فکر کوم چې دا یو مطلق عدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو څه فکر کوئ جلیلي صاحب، دا ډول څرګندونې آیا د کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفی اړخونه ډېر کورم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تحقیه شوې ده د حفاظ الله خوانه، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې توجه دا ویلې چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګ ویسه خبرو ته چې هغه ویل چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکه کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوختو،
نو دلته ګورې که چېرته و چې د کوتک په زور او د تورې په زور او په زور مکې سره دی، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې پټې روانې دي چې سانګې په خپله وایي چې دې اساس ما اساسي توګه دلته په خپله معنا ورکوي چې دلته یوه معامله او دا معامله د زور نه بلکې د قوم په هکله باندې تسلیم دي.
جلالی صاحب، دغه د طالبانو لوړ پوړي چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وایي موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون د شک هغه معیارونه چې دی ټولنې لپاره د ټولنې د
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه دې نه دې پوره کړي، اول نه دې پدې نه دې پدې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون د د د د د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شو، لکه غزنی، لوګر، ننګرهار، نورست، لغمان او په نورې بازي حواله یو بل ولایتونو کې چې څوک جهته جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازې چې د ارتباطي وړې په شکل باندې د ایران او د افغانستان په منځ کې چې هغه راتګ یې هغه باید وپېژندل شي، هغه باید په ګوته شي. دا په خپله د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر وپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
جلالی صاحب کور ودان اتمر صاحب ته تاسو ته درجو یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پر لپسی حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ ته کوو ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو، تیر جمهوریت نظام هم په دې تیر شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو، له اویا سلنه زیات افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه و، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا منځ تللي یا ویجاړ نسکور شوي دي، یا ویل ته همدا چې نړیوالو په مرستو لاس نیولای دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره منګه په دغه لاند وخت کې ډیر حکومتونه تجربه کړي دي، ان زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو، او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دي پیل خپل چې کوم ځای کې خودل شي هغه باندې پورته کیږي، لیکن منګه ودي دل چې ډیر سپک هغه په خپورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابله ډیر په اسانه توګه سقوط وکړه. منګه وایي چې دغه تکراری تجربه بیا مه تکراروئ، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسو د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تیر نظامونه هم دغه سو ډیر خلکو ډیر په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدو اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلي دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وي. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي او کمنګ او غواړو چې دا سی او نقطې ته لاړ شو چې هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبري ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. ایا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیځ به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
منی غیر رسمی ډول باندې د ډیپلوماتیک اړیکې نه، بلکې د سلیقوي روابط لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه بعض نور د سیمې هیوادونو، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، دا یو سلیقوي تعامل دی چې هر هیواد غواړي د خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبانو استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلی دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلی، تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وایي که چېرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په ډول باندې موږ د طالبانو نه هند آریان غواړو. ګورې دوی دغه ته وسیقوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان په عدم د رسمیتو باندې په سلیقوي ډول یې پېژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په فن باندې یو په نزاکتونو باندې، هغوی د خپل د شخصیت، د خپل د ملي ګټو دپاره، د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې دوی سره تعامل کوي، د دوی نه غواړي چې
کړي. مننه جلیلی صاحب. خو خبره بله جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یوه برخه دي، هر هیواد خپلې ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت وپیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریځ نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د د شرق او د غرب ډیر قوی دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کوي. دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډیر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکی، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل په حل کېدو شو، دا خود په خوده طالبانو په حکومت باندې تاثیر راولي او دې ته تغییرات رامنځته کېږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون